مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. میکروفون به همکارم فریبای ظاهر مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فریبا جان بفرمایید.
مننه کوم سلطان سرور. دوستانو د ازادی رادیو یو بل خبرونه ته شرق لاستر توایم. د دې یو ساته خبرونه په ترڅ کې د وزیر نورو طالب بندیانو خوشی کېدو وړاندې ستاسو د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون اوریدل سي. د نور راپورونه هم وروسته اوریدای سي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د بلخ د والي ویاند وایي چې له انسان تښتونکو څخه د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل سوي. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبې د لویو یا ټلري موټرو پر مخ تړلې وي. او یو ایراني چارواکي هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهیي سخت ناروغ دی. د خبرونو تفصیل. د بلخ د والی ویاند وایي له انسان تښتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل سوي دي. نږدې څلوېښت ورځې کېږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د انسان تښتونکو په منګولو کې دی او د خوشي کېدو په بدل کې د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه سوې ده. د والی ویاند منیر فرهاد بېګه شپه ازادي راډیو ته وویل
تیم های کشفی و استخباراتی ما
زموږ کشفی او استخباراتی ډلې شپه او ورځ هڅه کوي د دغه ماشوم د ساتل کېدو او د اختطاف کوونکو ځای معلوم کړي. څرنګه چې اختطاف کوونکي له پرمختللې ټکنالوژۍ کار اخلي ځکه نه یې توانېدلې د دوی ځای ځایګای تثبیت کړو.
موافق نه شوم.
د والی ویاند وایي چې د کورنیو چارو وزارت یو ځانګړې ډله هم د دغه ماشوم په موندلو کې د مرستې لپاره له کابل بلخ ته رسېدلې ده. ښاغلی فرهد وایي کشفي او استخباراتي ډلو تر اوسه پر پنځو مشکوکو ساحو عملیات کړي دي خو بریالي نه وو. د دغه ماشوم د تښتول کېدو په اعتراض کې په لسګونو کسانو د مزار شریف حیرتان لار د احتجاج په ډول تړلې ده. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبې د لویو یا ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د دې وزارت د ویاند مرستیال اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل دا پریکړې په شمالي سالنګ کې د واورې د اورېدو له کبله کړې ده.
په ساحه کې به زموږ د اټکل له مخې د چهارشنبې تر سهاره واوره اووري. له ټیلري وسایطو پرته چې درون وزن لري نور وسایط په سالنګونو کې د مقرراتو په رعایت سره تګ کولی شي.
جنوبی سالنګ کې واوره دیرش سانتي متره او په شمالي سالنګ کې شل سانتي متره اورېدل ده. په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدل لا هم دوام لري. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یو غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې وتنظیمونکي او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمحید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه مېرمنې له بیلابېل ولسوالیو څخه راغونډېږي.
له سلو زیاتې مېرمنې د شهید محمد الیاس دایي د مورکۍ په شمول او د هغې تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه ښار کې ظاهراً د په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې خو تر اوسه د عملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل سوی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یوه ایرانی چارواکی هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهیي دي سخت ناروغ وي. مهدي فضایلی چې په ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خبرولو او تبلیغ مسؤلیت لري پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د خدای په فضل او د ارادتمندانو د خیر په دعا د خامنهیي روغتیا ښه ده او په خپلو ورځنیو چارو بوخت دی. تر دې مخکې بهرنیو خبري رسنیو راپور ورکړی و چې د خامنهیي او ولسمشر حسن روحاني ترمنځ یوه کتنه لغوه سوې ده. دغو رسنیو دا هم ویلي و چې یو اتیا کلن خامنهیي خپل مسؤلیتونه خپل یو 50 کلن زوی مجتبی خامنهیي ته چې کوم سیاسي مقام نه لري سپارلی دي. د رومانیا لویدیت پلاوه صدر اعظم لودویک اوربان ورسته لغه استعفا ورکړې چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوه هم سو. دغه ټاکنې تیره یک شنبه وسوې او دا ګوند غوښتل چې لا هم په قدرت کې پاتې سي. صدر اعظم اوربان د خپل استعفا اعلان برای وکړ. دغه پارلماني ټاکنې په داسې حال کې وسوې چې د کورونا وایروس د کنټرول او ځینو نورو ستونزو له کبله پر لیبرال ملي ګوند انتقادونه کېدل. د 95% شمیرل سوي رایو له مخې پاپولیست سوسیال دیموکرات ګوند چې د کمونیزم له ړنګېدو راهیسې د رومانیا پر سیاستونو واکمن دی، شاوخوا دیش او اصلاح غوښتونکي شي اړخ لیبرال ګوند یوازې 15% ګټلی دی. او یو روسی سړی چې د بیتکوین په نوم د مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی، د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو مینځلو په تور په 5 کلونو باندې محکوم سو. الکساندر وینک ته دغه سزا پرون دوشنبه د فرانسې په یو محکمه کې وورول سو. څارنوالان وایي چې دغه روسی وګړي خلکو ته له زیان رسوونکو سافټویرونو سره یو ځای په ایمیل کې رسیدونه لیږل او په دې ډول یې د خلکو کمپیوټرونه له کاره اچول. د کمپیوټرونو د بیرته فعالولو په بدل کې له خلکو د مجازي پیسو بیتکوین غوښتنه کوله. د خبرونو پای دوستانو تاسو کولی سی دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې ځینې راپورونه هم لرو. د ملي امنیت شورا وایي چې د 1000 نورو طالب بندیانو خوشی کېدل به د سولې له پروسه سره مرسته ونه کړي. دغه شورا وایي د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې له پروسه سره هغه څه چې یجمنه سبب مرسته ونه کړه. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر ویلي وو چې طالبان غواړي چې 1000 نور بندیان خوشی شي. سلیم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي څرنګه چې د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدو د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته ونه کړه، د طالبانو د نورو 1000 بندیانو خوشی کېدل به هم د دې پروسې له بریا سره مرسته ونه کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري. دا تیر بندیان سي د حکومت له لوري خوشی شو د سولې د بهیر په چټکتیا باندې خاص تاثیر ور نه درلود، بلکې حکومت د عامو خلکو تر اعتراض لاندې سو لای هم حکومت اعتراضونه په بند کې سي. طالب بندیانو نه تعهد او وعده اخیستل سي و سي دوی به خشونت کموي او غي خشونت کم نکو.
تیر یک شنبه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو آنلاین کانفرنس کې ویلی وو طالبان غوښتنه لري چې 1000 نور بندیان خوشی شي. د نورو طالب بندیانو پر خوشی کېدو تیر شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې وکړې، خو د دغو خبرو جزئیات نه دي خبره شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې له مخې د خپلو پاتې بندیانو خوشی کېدل غواړي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په دوحه کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه، طالبانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې بین الافغاني مذاکرو ته چمتووالی ښوولی و. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. تر اوسه نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ اصلي مذاکرې پیل سوي نه دي، بلکې د سپتمبر له 12 د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ټکنۍ روانې دي. تیره چهارشنبه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې دوی د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وکړه او اوس د اصلي مذاکرو پر اجنډا او موضوعاتو بحث کوي. طالبانو په دوحه کې د موافقې له مخې په افغانستان کې خپل تاوتریخوالی کم کړی نه دی، چې پر دې مسئلې د امریکا، افغان حکومت او نورو هیوادونو په ګډون ځینو سازمانونو انتقاد کړی دی. پرون دوشنبه هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ تر څنګ د امریکا متحده ایالتونو، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکي وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې ده چې هدفي وژنې دي ودروي، خو طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د ملکي مرګ ژوبلې عاملان افغان امنیتي ځواکونه بللي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کورونا وایروس له کبله د وزسوی محدودیتونو سره سره د احصایې ملي ادارې چې په افغانستان کې د سږ کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د فقر کچه شپږ سلنه کمه سوې ده. د دې ادارې د شمیرو له مخې له پسرلي راهیسې چې پکښې د فقر کچه درې پنځوس سلنه وه، د اوړي تر پای پورې دا سلنه اوه څلوېښتو ته راټیټه سوه. دې ادارې دا هم ویلي چې د فقر له کمېدو سره سره د بیکارۍ کچه هم راټیټه سوې ده. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
که څه هم کرونا ویروس ډېری هیوادونه له اقتصادي اړخه هم ځپلي، خو د افغانستان د احصایي ملي اداره وایي د دې هیواد اقتصادي وضعیت تیر ته په کتو ښه شوی دی. د ادارې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپلې څېړنې له خلکو سره شریکې کړې. دا څېړنه د نړیوال بانک، یونیسف او د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکي مرسته د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د یو سل اووه دېرشو تنو څخه د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د ماشومانو درانه کارونه کم شوي او د ځوانانو او ډېرو عمر لرونکو د سواد کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایي اداري رئیس احمد جاوید رسولي په کابل کې خبریالانو ته وویل کرونا ویروس صنعتي هیوادونو ته زیات زیان رسولی، خو دا چې افغانستان صنعتي هیواد نه دی له دې کبله ډېر زیان هم نه دی لیدلی.
ما اگر بتور مقایسه بکنیم که آیا ما بسیار صنعتی استیم یا زراعتی؟
که موجه دا سپرتلک رو چی دیر صنعتی یا هم کرنیز، نو ده هو غشمیرو لمخی چی موجه لرو خو دیر کار او واید مو پا کرنی پوری تلیلی. پس آغا محال چی کرونا و کرنیز سکتور زیانه دیلی دلی او پا عادی دول مخت تلیلی. داشته ای چی مجلنور هیوادونو سر دیر توپیر لرو.
افغانستان د احصایی اداری د شمیرو لمخی د تلی ترمیاشت پوری چی پا دی هیواد که دو کرونا خپاریده دیره و د فقر کچه شپک سلنه راکمه شویده. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فقر کچه په دې موده کې له درې پنځوس څخه اووه څلوېښت سلنې ته راکمه شوې ده. دا شمیرې ښیي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. مسؤولان وایي په یو زر درې سوه شپږ اتیا کال کې خلکو هره میاشت د نږدې یو زر دوه سوه شپېته افغانیو پر ارزښت توکي رانیول، خو څه کال بیا دا شمیره نږدې دوه برابره شوې او دوه زره دوه سوه شپېتو افغانیو ته رسېدلې ده. د هغو شمیرو له مخې چې د ادارې خپرې کړي، روان کال د بیکارۍ کچه هم له څلور څلوېښتو څخه اووه دېرش سلنې ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې مرستیال حسیب الله موحد وایي د خلکو خوراکي خوندیتوب هم ښه شوی دی.
په ملي کچه له دیارلس سوه پنځه نوي کال څخه تر دیارلس سوه نهه نوي کال پورې خوراکي خوندیتوب له څلور څلوېښت سلنې اووه دېرش سلنې ته راټیټ شوی دی.
خو اقتصادي کارپوه شعیب رحیم بیا په دې اند دی چې افغانستان د کرونا ویروس د سختې څپې پر مهال اقتصادي وده نه ده کړې او د احصایي ملي ادارې شمیرې د قناعت وړ نه دي.
کله چې اقتصادي رشد سلنه راټیټه شي، فعالیتونه ورسره راکمیږي. چې کله اقتصادي فعالیتونه راکم شي، نو ورسره بیکاري، بېوزلي او د خلکو عواید راغورځېږي.
له دې وړاندې د افغانستان ډېری هغو ادارو چې د عوایدو سرچینې بلل کېږي ویلي وو چې د کرونا وبا له کبله یې عواید کم شوي دي، هغه څه چې د احصایي ملي ادارې له شمیرو سره ټکر ښیي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او له سفیر استانکسیس خبرو ورو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او فعالیتونو په زیاتېدو یوه مقاله لیکلې ده. مقاله په دې سرلیک پیل شوې چې پر افغانستان تر بریدونو دوه لسیزې وروسته امریکا د وتلو لپاره په بیړه کې ده، خو طالبان مخ په وړاندې روان دي. د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو د فبروري په نوویشتمه په دوحه کې یو تړون وکړ چې له مخې تر را روان پسرلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه. طالبان ویلي امریکا د دغه تړون په اساس ژمنه ده چې د دوی په اهدافو به بریدونه نه کوي، چې په بدل کې به طالب وسلوال هم بهرني پوځیان هدف نه ګرځوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي لکه چې امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړی، خپل ټول پوځي عملیات یې درولي او دې کار اورپکو ته لار هواره کړي چې د افغان حکومتي عسکرو پر ضد بریدونه زیات کړي. په مقاله کې راغلي سره له دې چې د امریکا جنگي الوتکې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد ځینې بیړني هوایي بریدونه کوي، خو د امریکا او د نور متحدینو له اډو پوځیان خپلو کورونو ته د ستنېدو تابع نیسي. تمه ده د جنوري تر پنځلسمې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر دوه نیم زرو ته راښکته شي. د افغانستان حکومت او د امریکا نور متحدینو له هغې ډلې ناټو په وار وار په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښنه ښودلې. ان تر دې چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د افغانستان په اړه د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت جاري ساتي او د ترهګرۍ پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. Stars and Stripes ورسپانې د امریکا د هوایي ځواکونو یوه افسر ته د هوایي ځواکونو د یو تر ټولو عالي پوځي مډال د ورکړې په اړه مقاله لیکلې. د ورسپانې په لیکنه د امریکایي پوځي دلګۍ مشر الکسی جرمانوویچ دی چې په افغانستان کې د یو نیم سل امریکایي او افغان کمانډویانو ژوند ژغورلی دی. Stars and Stripes لیکلی الکسی 2018 کال د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د امریکایي او افغان کمانډویانو تر عملیاتو وروسته لسیمې د یو نیم سل سرتیرو د ایستلو لپاره کامیاب هلې ځلې وکړې. هغه وخت افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د هدفونو د له منځه وړلو لپاره عملیات کول. د ورسپانې په لیکنه ډلګي مشر الکسی څو واره ځان په خطر کې واچو او وتوانید د مخالفینو په هدفونو باندې هوایي بریدونه همغږي کړي. د همداراز یو ټپي عسکر شاوخوا 100 متره په اوږو کړی او څو هلیکوپټرې ته ورسوي. ستارز اند سترایپس د امریکا د هوایي ځواک په حواله لیکلي چې تمه ده همدا پنځشنبه الکسی جرمانوویچ ته په قانون هوایي اډه کې د پاوز له غوره مډالونو یو ورکړل شي. د پاوز د عالی مډال چې د هوایي ځواک یو صلیب دی په وروستیو شلو کلونو کې د امریکا د هوایي ځواکونو یوازې دولسو منصوبینو ګټلی دی.
او دوستانو مخکې تر دې چې فرهنګي مجله پیل کړو یو بل نړیوال مطلب هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه سیستم پر جوړېدو هوکړه کړې چې دغه ټولنې ته زمینه برابروي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو بندیزونه ولګوي. دغه وزیرانو چې په بروکسل کې پرون په دې اړه هوکړه وکړه ویلي دا انکشاف ثابتوي چې اروپای ټولنې ته لا هم د بشري حقوقو پیاوړتیا او خوندیتوب لومړیتوب لري. سلام محمد صالح په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې شورا پر دغه سیستم یا میکانیزم د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر موافقه وروسته په یو اعلامیه کې وویل دا سیستم اروپای ټولنې ته زمینه برابروي هغه اشخاص، شرکتونه، د دولتي او غیر دولتي عاملانو په ګډون نورې ادارې چې د جدي بشري حقوقو د سرغړونو مسول وګڼل سي په دغه سرغړونو کې شکیل وي یا هم ورسره ارتباط ولري په نشه کړي. دا که د سرغړونی په هر ځای کې سوي وي دغه نوی میکانیزم چې له بشري حقوقو د سرغړونکو د شتمنیو کنګل کېدل او د ویزو بندیز هم پکې شامل دی د دسمبر پر لسمه د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت رسمان د تطبیق وړ دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسي لوی استازي جوزف بورل پرون په بروکسل کې پر نوی میکانیزم تر موافقه وروسته وویل
ش خبردار چې موږ د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د بندیزونو نړیوال نظام تایید کړ. دقیقا کال مخکې مو پر دغه سیستم سلا کړې و، کال وروسته مو دا تایید کړ. دا یو تاریخي موافقه او د خپل دولت مخې لومړی حق ده. فکر کوم چې اروپای اتحادیه ته به اجازه ورکړي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو جدي سرغړونه او تخته یې په نښه کړي او دا هر قضیه جلا جلا نه سړي چې پر هر یوې بی پای بحثونه وشي.
د اروپای ټولنې هغو چارواکو چې لدې موضوع خبر دی ازادي رادیو ته ویلي چې سم د لاسه به پر اشخاصو یا هم شرکتونو بندیزونه نه لګول کیږي، بلکې د 2021 میلادي کال له لومړیو به تور لیست ته د نومونو ورزیاتول پیل سي. دغه مجازاتونکي اقدامات د ډله ییزو وژنو، د بشریت پر ضد جرمونو، له بشري حقوقو د جدي سرغړونو او یا هم تخطي لکه شکنجه، غلامي، له عدالت هاخوا قتلونو او په خپل سری ډول د خلکو د نیولو په څیر اعمالو ته په پام کې نیول سوي دي. د اروپای ټولنې دغه میکانیزم به پر ځینو هیوادونو لمخ کې د لګول سویو بندیزونو ځای ونه نیسي، لکه په سوریا، بیلاروس او وینزویلا کې چې له بشري حقوقو د سرغړونې په تړاو لمخ کې ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو د خبرونه را سره واورید. د ژمنی سره سم د ازادي راډیو فرهنګي مجله خبرېدو ته چمتو ده. د خبرونه محبوب شاه محبوب چمتو کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړې. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
اکثر وخت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنگ څه ده. کچېرې د کلتور یا فرهنگ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي او که په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. کچېرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد دغه غونډه ورغله او راپور یې ترې جوړ کړ.
د تندا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر سخاوري دل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانی هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایش ته وړاندې کړې. دلته هغه پوخانی میچنې چې به تاوبل یې غشت دی دلته خزینه راخلي دی غو شروار کوي عین شکل خو سی به کې په دې کې پهلوانی کې ملي اتان به ورکی او خم راوستي کې دیم درولې دي نقاشیان او رسامین نندرتون نه جوړ دي. یعنی دا د دې په خاطر چې هغه اصیل کلتور دود د نا خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دو دستور منغو شو ساتل
میرمنو چې افغانی ګند کمیسونه پتنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت پنوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خويندې چمبي واهل همدارنګ میچنه ده تروي چې جوړي خلک اغه ده ګند افغاني زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبيانه اغوستل زمونږ دود چې تاسو خويندې فل حال دلته ګوري چوره ټوله ګند افغاني کالي اغوستي چې زمونږ ډېر خوشاله ما چې خپل هم پکې دلته برخه واخستو نور خويندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دې درودات ول سوالین راغلم دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي چمبي مې ولیدې میچنې مې ولیدلې خیمه مې ولیدله سخ خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانان پګړې په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو زلبیا راځوندې کا
په دې میله کې سټیج ډراما د خوشي لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشاعره هم وشو.
په دې ورسېو کې د هیواد د اکثر اقشار په خلا د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی یو. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری
قانون مل سی زو نظر سی ندلان کی دندلی سی بغیرات غیرت
دا امن ژغ پنو مشیره د چی تیر شپه پترین کوټ شار کی تر سره سو
زو ته هر چا کان سی پر غریب
د شپې څخه کم لاس بجی دی په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیزو ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دې مشاعرې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې ږغ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلق ورورولي سولې امن ترابول.
ورسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کیږم نن د لاس یو مولانا د جهاد فضیلت اورم چې بچې په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین تو تیسو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. مونږ د کوم فرهنګ وګړي تر منځو مو سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې. کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هواد زی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلی ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډې کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانی کې وړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړ د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سو چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعری دغه مجلس د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو لشکیلو خواو څخه د اورباند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وی په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست، فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
بله.
اوکی.
دا وای کورنۍ یوازینی ځای دی چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډیره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که قرار دارین، چی میخواهید؟ یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
ده ده جواب داده که مونگ پا دیر و حساس و شرایطو کیو ده سول پا خبرو که ده میز پر سر باید پر هاق و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زه چه یو انجلیم ده افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پا دیر سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم
یویش کلن بلال بیابل حاق زوان ده چنه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی بلال ده کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی زما زړه ټوټه ټوټه کیږي خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولینې مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته د هغوی سترګې نشته د هغوی پښې نشته دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشارې ژبې دي له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشارې ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کیږي د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدن یا کاڼ زده کوونکي شته چې له ډلې یې 278 نجونې دي په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی حوصله غواړي خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو که په اول دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% یې په پرمختللو هیوادونو کې دي
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه دی خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه پوښتنم کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو د اړتیا په اړه راته وایه فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کار کوي
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه اواز چې منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو دا غي وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیر راکو نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوې دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نیولو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا موږ دغه شین چې دي چوکاټي کوو.
اوس استاذ خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسې
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده بې وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر واوسیږي. د بلاغي علومو مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپله وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا دغه ده.
دغه ادبي فنونو خو یو مسله دا هم وي چې موږ د عام خلک هم کار وو که نه،
بالکل،
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو،
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې دا فلانی داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور دی چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګرزیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر حد ورسېده ډیرو خلکو وکاره ولا نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادایي کوي، یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځ ځي. هغه موږ ته دغه علم موږ ته دغه هغه راکوي چې باید موږ ځینې نوي نوي شیان را پیدا کړو او د نوي شیانو په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره
کیږي. زه هم دلته یو خبره کوم، کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخه کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخته د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپي را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شعر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته خودي خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوي شي پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ موږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي موږ د همغو د ژبې په چوکاټ کې موږ ته همغسې مثالونه پیدا کړي دي، خو موږ داسې کولای شو چې موږ په خپله ژبه کې نور نور شیان شته چې موږ کولای شو هغې دپاره خپله نمونه کیږدو. هلته نشته دی، دلته مثلا نوس راغلی دی، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دغه کوم زمونږ شاعرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سیزونه رامنځته کړي د دې لپاره باید دوی نوي نوي نمونه پیدا کړي. یعنی دا په کار نه ده چې موږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل موږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شیان نوي شیان چې رامنځته شوي د دې لپاره نوي تیوري رامنځته کړو، نوي تعریفونه رامنځته کړو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپلو کتابونو کې فنونو کې. د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مل سب سب عبدالله خبره کوم، د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترا پات شي چې موږ یې وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاصو پکې صنعتونو د شان پکې انتخاب کړي دي او پیدا کړي دي پکې البته همدا راخصي دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار ده زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارټیا لري چې فنون پکې وټاکل شي صنعتونه پکې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه پکې شته نوی نوی برخې دي پکې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي جامع و معنی په دې معنا باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعري کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال وکړو هغه چې هغه وخت نه منځ شي وی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سیمخ کې راغلي دي نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټی خې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سیمخ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چا کار کړی دی مثلا د کاظم خان شیدا په خپلې و پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د نه مخ کې کوم ول شو دغه خکر کتنه کوي دی مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکيږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې د جګیږي او ټټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی نو سیستماتیک چې راغلی منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په خواني شعر کې نشته ده ستا مخکنی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې راځي کېږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نوول سره مېږي
موږ دا د عروضی شاعري او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیق کوو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه تاسو اړتیا ده چې موږ د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیق کوو کوم اړتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه ده اړتیا خبره چې ده دغه ده کڅو کې یو مثلا ادبیات یو ماسیل یو سبات یو ځکه مخکیږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی ده باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسيږي او دا چې د تطبیق ور نه ده نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قربان پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو سازان کولای شي مثلا د تشریحي تدبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک وسه ډیر نوي نه بچ مثلا په اروز دي هم ډیر پويشي نو زمنګ د شعر حکم جوړخ چي ده هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی ده کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور سازان چې پښتو شي چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او باغی کې جوړ راځي او نو فلهازه
سیستم نه بنشته
نو سیستم نه دغه خو په دغه کې چې دی زیاتې چیرنه ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید صنعت خلکو ته خو واضح شي
ډیر
واضح شي مننه
امینه فنا سیدی یو له هغه شاعرانو ده چې رسمي ذکرې نه دي کړې هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز ذکرې کړې د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل دا چې ول شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا ودي ته ورته پښتنې څومره همکار وګمه جبار خیل تر کوي
فنکار ډیره زیاته مننه. زه به له تاسې نه اول دا پوښتنه وکړم چې تاسې په داسې یوه ټولنه کې چې د ښځو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسې شاعري کوئ، او ولې تاسې شاعري کوئ؟ علت د شاعرۍ مو څه دی؟
شاعرۍ سره خو له ماشومتوبه مې مینه وه، او د یو شاعرانه ماحول کې لویه شوې یم، نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. د هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښ به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما وه، یا ما هم یو وخت وکولی شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اغلی فنا سیدی، ستاسې ټولګه چاپ شوې، او په دې ټولګې باندې یوه ډېره ښایسته شنونه هم ښکل شوې ده. البته تاسې دا راته ووایاست چې د دغې ټولګې نوم څه دی، او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم د ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بلې.
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړې ده یا ښکلې ده.
او دا تاسې بلې پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې دا نوم له ماشومتوب کې چې ما به کله ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل، د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و، یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکه نه مې پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي. زیاتره وخت به مې چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به مې پوښتنه وکړه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده، او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې، نو بیا به مې ډېر خوښېده. زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده، او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه. ستاسې ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغې ټولګې کې تاسې ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی، او غزل هم پکې شته دی، او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسې دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسې چیرته زده کړې کړي دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسې په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست، او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده. نو تاسې څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسې چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي، او هغوی ماته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم، او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه. زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکلي دي، او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم، او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعر هم شعرونه به مې همیشه لوستل، او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل، او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسې د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسې فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي، او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې د خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک، لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولم، او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولم او ډېر زیات خوند ترې
اخلم. اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو، چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې چې شعر ولیکه، خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېره ویره، ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما د لیکلو جرأت به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شعر نه وي، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپله وغواړي ویل ولې دي، هغوی خوښ سي ولې نه، داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې، نو بس.
نو تاسې ممانعت نه کوئ، یعنې تاسې موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله؟ تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ، تاسې به شاعره کیدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته، نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته همدا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای، نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم، هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې، نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم، راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و، همیشه به مې له نیکه سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه، او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې، همیشه به یې راته ویل چې ته کولی سې، ته به یو ښه شاعره سې. هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف، دولتی هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر و چې زما د ارمانونو ژوندي ساتله، او زه دې ته وهڅولم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې. ډېر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسې ټولګه ده، نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وی: ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، مرهم مې په زخمي زخمي احساس کېږده او راشه، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله په ژوندانه کې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته. الله تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د ښکلو خبرونو ته بلنه راکړه. ډیره زیاته مننه.
ترنو ماشومانو نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغې یو ځانګړي کیسه راوړې ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کله مو چې واورېده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
زرپاڼه د مرغۍ شیدې. په ډېره پخه زمانه کې یو هلک و. په یو کلي کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یوه سپین سرې مور وه. نورې څوګم نه لرل. ابراهیم ډېر زیارکښ و. ډېر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډېره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډېر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډېر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو ډېر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډېر آرامه وه. هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډېر مزل کړی و. ستړی شوی هم و. ګرمي هم ډېره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کېناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کېناسته نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیوره پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې وشه یې کو. کله چې ابراهیم په وش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیو نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دیو ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و. خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دیو وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دیو ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی واوسې؟ دیو وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خو دا چلم زه تا ته همداسې نه ښایم، ته به هم زما یو کار کوې. دیو وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښایه چې زه هېڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شې؟ دا چې ته ژوندی پاتې شې نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویې ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو او ویې ویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نو بد دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ما ته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چه و ستوره سنگه کتا کی دیو دیر کوششو کر چه ستوره کتا کی خوب دیو نتوانی دو دیر ستره شوی و دی ابراهیم نهی شدی و گختی چه لگی شدی خوراکا ابراهیم خل خدای هم ده وقت گختو چه دیو پا دست حل کی گیر کی چه داد زهر و شدی ور کری نو ابراهیم هم ده شدی ور کری او دیو وست کلی نو دیو پختنه وکړه چې دا شدې ولې داسې بدمزه دي ابراهیم وویلې دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شدې دي او د مرغۍ شدې خو بدمزه وینو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شدې وسکلې بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غصه شو چه دا طول ستا دلاسا دا تاثره کرل زوالی دا سه بحاله کیگم ابراهیم پا خنداشو وی ویل زمانگ دا مشرانو یو مطل دای چه وی سچ کری حقا بری بی حقا دیتا وی که بد کوی بد بگوری که خکوی نخا بگوری تا تل خلکو تا زرر رسوالای دای نو دا هم ستا دا بد کرنو سزا هم داو چه دیو مر شو ابراهیم هم دیر خوشحال شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو